یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سیګار په یو تازه راپور کې راغلي افغان او دفاعي امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدلوی 9 جنوري 2019. په پیل کې له اسدالله لودین نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې لسګونه امنیتي او دفاعي سرتیری د طالبانو له بنده آزاد کړی شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ مهمه لار تورخم بندر تر نامعلوم نیټې وتړل شو. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 122 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای شوی. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بیګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې خوشې شول.
در نتیجه 62 تن از نیروهای امنیتی که شامل
دای وای په پایله کې 12 امنیتی ځواکونه خوششول، دوی کې یو ملي پولیس، 15 ځانګړي ځواکونه او پاته نور د ملي اردو سرتیری او سرحدي ځواکونه دي. عملیاتو کې 15 طالبان ول شوی او 3 نور وجل شوی دي. دای وای په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پاته نور پولیس او اردو او سرحدي ځواکونه دي. د بادغیس د والي ویان ښاغلی برهاني زیاته کړه چې یاد افغان سرتیری د طالبانو لخوا په بالامرغاب او جوند ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. د بادغیس بالامرغاب نه امن ولسوالۍ ده. طالبان د دې ولسوالۍ په ډیره برخه کنټرول لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغان سرتیرو د خوشې کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تورخم دروازه نن تر نامعلوم وخت وتړل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهارشنبه سهار وختي پاکستانی لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې او په اړه یې خبرې پیل شوې دي.
نن سهار وخت په تورخم خارګوټي کې د پاکستاني منصبینو له لوري د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله لاره د مسافرینو او د بارډونکو موټرو تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. بس جریان لري. تمه ده چې ژر بیرته لاره پرانستل شي. متاثره معلومات شریکو.
پاکستانی لوري د تورخم دروازه په داس حال کې تړلې چې تیر ورځ د دغه هیواد په ګڼو سیمو او لوی ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیولو په غبرګون کې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې لا هم دوام لري. د منظور پښتین د نیولو په غبرګون کې تیر ورځ په مرکز کابل، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې هم لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې د ده د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د کندهار ښار ولسوالۍ پولیس وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې له دې کبله اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او غوښتنه کوي چې ستونزه یې باید ژر تر ژره هواره شي. د کندهار ولایتي چارواکي دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پولیسو ته خپلې تنخواګانې ورکول شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې وایرس اخته شوي. کرونا ویروس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې اند انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا ویروس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کېږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژوي انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت لاس نور واړه او لوی ښارونه د دولت لخوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښاره ووځي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایثار پات دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهان د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به یې امریکا ته په رسیدو دقیق معاینه شي. بل الوتکه له ووهان د جاپان پلازمینه توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه دا کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزاد محاکمې نهمه ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په یوه بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر دو ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ټرمپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو اووه تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پوښتنو تر سپارلو وروسته تمه کیږي چې سناتوران په دې اړه رایه اچونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته ور وغواړي که نه. سنا وروسته له هغه ولسمشر ټرمپ استضا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استضا دوسیه یې سنا ته واستوله. په ټرمپ دا تورونه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د ویان ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اجانس ویلي چې تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شوو سرتیرو شمیر 500 ته رسیدلی دی. امریکا مخکې ویلي وو څلور دیرس عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنورۍ په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنورۍ په اتمه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی، خو د وخت په تېرېدو یې اعلان وکړ چې یو شمیر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. د سیګار په یو تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې یو استازي وایي
100% نه تاییدوو. افغانستان جګړه یو لای صنایع جګړه ده او دلته د سیمې او منطقې په سطح جګړه روانه ده. واقعا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسم تجهیزات چې دي
د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وسم د روزنې او تجهیز په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
تخنیکی توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو ته آماده وي.
د افغانستان د ګڼو نورو ښارونو په څیر پرون په خوست کې هم د منظور پښتین د نیول کېدو په اعتراض مظاهره وه.
مونږ د نړیوالې ټولنې نه او د هغه بشري حقوقو د تنظیمونو نه چې د بشر حقوقو نارې وهي غواړو چې منظور پښتون پاکړه جدي ګام وکړي.
نور مسایل هم څیړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د جان سوپکو لخوا پرون د امریکا د کانګرس غړو ته په وړاندې سوي راپور کې دا هم ویل سوي چې افغان ځواکونو د ثبات او ظرفیت له امله محدود دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي. نور تفصیل له ده څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سر مفتش په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې امریکا د افغانستان سره 120 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 8.4 میلیارد د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف سوي دي. وړاندې په راپور کې یادونه سوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا نه لري چې په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او افغان ځواکونه د ثبات او ظرفیت له پلوه اوس هم محدود دي. سیګار کاږي چې امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې لپاره زیاته پانګونه وکړه چې عملیات مخې ته یوسي، که څه هم اقدامات کوي خپلواکي حملې مخې ته وړي خو اوس هم لږ دي. وړاندې په راپور کې ویل سوي چې افغان هوایي ځواکونه د جنګي الوتکو په چمتو ساتلو کې ستونزې لري چې دا کار اوس د امریکایي قراردادیانو په واسطه ترسره کیږي. په راپور کې دا هم ویل سوي ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخې ته وړای سي. که څه هم د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان تر یو حده دغه راپور مني.
راپور تر یو حده تاییدوو، ولې سل فیصده یې نه تاییدوو. افغانستان جګړه یو لایې تنهایي جګړه ده او دلته د سیمې او منطقې په سطحه جګړه روانه ده. واقعا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسم تجهیزات چې دي دا د دې بسنه نه کوي، په دې باندې چې دوی په سرتاسري افغانستان کې امن او ثبات راولي.
سالی صاحب، د سیګار پر راپور کې دا هم ویل سوي دي چې دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 2,02,800 تنو ته رسیږي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جان سوپ کو درویشتم راپور ده چې د امریکا کانګرس غړیو ته وړاندې کوي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سیګار په یوه تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره په ډېری برخو کې ستونزې لري. دا مسله د پوځي چارو ځینې متخصصان هم تاییدوي. له دې ډلې جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته ویل چې وخت شته چې افغان هوایي او ځانګړي ځواکونه تجربه ترلاسه کړي. له شغلي وردګ سره رحمت الله افغان مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د سیګار د وروستي راپور د څرنګوالي په اړه نظر څه دی؟
اوس چې زموږ حکومت غواړي، شوای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه دې راستسته روانه ده. خصوصا په تخنیکي توجه، هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دلته استعمال کړه. په تعلیم و تربیه کې هم مشکلاتي، په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه وي د افغانستان هوایي پوځ او ته درې مرکز وسته کړي دي چې یو د چکه جمهوریت یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیږل او ته تعلیم تربیه کوله، لاکن هغه یې اوس قطع کوي. انجینري ته باید هم زیاته توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینري چې د تیاری آماده کوي مخکې د پرواز بعد د پرواز آمادګي ورته نیسي، پرواز ته ورکشاپو کې چې ورکشاپونه یې مجهز شي په قندار و شیندان و کابل کې هم کمه توجه شوي ده او په انجینري کې کمه توجه شوي.
جنرال صاحب، د راپور کې دا ویل سوي دي هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کې روزل سوي دي اوس هم د جنګي الوتکو په چمتولو کې ستونزه لري. دوی ښه روزنه نه لیدلې که دوی غفلت کوي؟
هوایي پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوي دي، عجبانه تعلیم و تربیه په مخ بوده ده او تجربه په کار ده او وخت په کار ده چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي. مشکلات شته دي او زه منم اوسه په تعلیم تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات شته.
جنرال صاحب، په دغه راپور کې ویل سوي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د عادي ماموریتو لپاره هم په دندو ګمارل کیږي، ولې دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دې ته هم باید توجه وشي. رهبری د قوای هوایی، رهبری د ستر نیسیز، رهبری د وزارت دفاع دو ته توجه وکړي. هغه ځوان پیلوټان چې تعلیم و تربیه کوي تربیکي په خارج هیوادو کې چې افغانستان ته راځي هغو ته باید زیاته توجه وکړي، په خپل مسلک باندې دی وګمل یا یې تعیین کا نو نورو مسلکو یا نورو بخشو ته یې ورنه کا. د دې سره زه موافق یم، خو یو څه مشکلات درته هم په افغانستان کې شته دی. افغانستان یو جنګي هیواد دی، درته تقریبا دوه سوه جنګ روان دی، روحیه باندې هم تاثیر کوي او د افغانستان په وضعیت اقتصادي باندې هم زیات دو تاثیر کړی دی.
د پوځي چارو متخصص جنرال عبدالوهاب وردګ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د آلمان پرختیایي ادارې جی آی زیټ په همکارۍ د پانګونې پرختیا او مارکیټ ته د لاسرسي په هدف یو ورځنۍ ناسته وشوه. دغه ناسته نن په کابل کې ترسره شوه. د دغې خونې ویان جناقا نوید ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې پر دې بحث وشو چې څنګه نړیوال مارکیټ ته لاسرسی پیدا شي.
کنفرانس امروز ما یک پیرامون دسترسی به بازار یا مارکیټ.
له بلې خوا د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې افغانستان یوازې په پاکستان متکی و چې اوسمهال بدیل لارې ورته موندل شوي او د هوا له لارې څه باندې 500 هیوادونو ته صادرات کیږي. نوموړي وویل افغانستان یو شمیر نوي مارکیټونه په اوکراین، عمان، قطر، بحرین، آذربایجان کې موندلې ترڅو د افغانستان صادرات لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په تازه اقدام کې نن د تورخم لار وتړله. د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغانیو د ارزښت په لوړېدو سره د ډالرو بیې راټیټې شوې دي. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل آشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو د ترویج لپاره پیل شوی کمپاین ښه نتیجه ورکړي او دا لامل شوی چې پردی پیسې ونه چلیږي.
نو افغانۍ چې هر څومره پراخه ورته کې ډېره وکارول شي د ګرتخت ولري او ودرېدلې نه وي هماغه د زباندې خپل ارزښت دی.
له بلې خوا مرکزي بانک 10 میلیونه ډالر هم نن چهارشنبې د لیلام په ډول پلوري. ښاغلی آشور وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 1 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 1 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب وو. په چین کې د کورونا وایرس په اثر د مړو سو کسانو شمیر تر 130 شو واوښته او تازه راپورونه ښیي چې په ځینو نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس اخته شوي کسان تشخیص شوي دي. نسمت سروان د موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرغلست، د دې ناروغي په اړه تازه معلومات څه دي؟
سالی صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شو کسانو شمیر تاسو هم اشاره وکړه تر 130 کسانو اوښته دی، 120 تر رسیدلی او 6000 نور پرې اخته شوي دي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړه او ویل چې نږدې 10000 نور ناروغان هم تر معاینه لاندې دي. له چینه دباندې هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژونکي ویروس اخته شوي دي. وروستی مورد د متحده عربي اماراتو دی. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې یو تن په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
بل اترونس په پایل کې شای ډیرو ته د ناروغي ډیر جدي نش کاری ده. خداسي معلومی لري چې کنټرول سخت دی. شاید د ځینو اوریدونکو په ذهن کې اوس دا پښتنه راوګرځي چې د څه ډول ناروغي ده او څنګه پیدا شوه.
هو، واقعاً د ناروغي ټوله نړۍ وارخطا کړې ده. کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې انسان وژني. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کېږي چې شایي له ککړو سمندري خوړو لکه کبانو د تورته نورو سمندري خوړو څخه د یا ناروغو ژویو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی شارونه د دولت لخوا تړل شوی او بهرانیان هڅه کوي له دې شاره ووزي. له هوهان څخه خصوصا چې د هوبای ولایت مرکز دی، شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای ولایت کې ایسار پاتې دي. د هوبای مرکز د هوهان چې اصلي د ناروغي په کې خبره شوه 11 میلیونه نفوس لري. سالیس په نه صرف په دغه ښار او په دغه ولایت کې بلکې د چین په ټولو سیمو کې پوهنتونونه بند دي، ښوونځي بند دي او د چین حکومت له نږدې 1.5 میلیون خلکو غوښتي چې بېخي له کورونه موځي تر څو چې دقیق معلومات د دوی په اړه ترلاسه شوي نه وي چې آیا دوی ناروغ دي او کنه دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ چې سپرلی به یې امریکا ته په رسېدو دقیق معاینه شي. بل الوتکه له ووهان د جاپان پلازمینه توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه دا کار نه دی کړی. په نړۍ کې لا هم دومره جدي نه ده، که څه هم ځینې موارد موندل شوي دي.
ډېره مننه له اسمت سروان څخه مو واوریدل چې په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 130 واوښت او په زرګونو نور کسان په دې وایرس سخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپونو د منظور احمد پښتین پر نیول کېدو او د طالبانو لخوا د یوې الوتکې د نسکرېدو پر ادعا لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي. نجسه په ورته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي، د پاکستان له جوړېدو څخه تر اوسه پورې پاکستاني نظام له پښتنو سره ناوړه چلند کړی او د پاکستان زندانونه پر پښتنو ډک شوي، او په وینا یې د افغانستان په جګړه کې له امریکا سره د پاکستاني نظام مرستې دا زمینه برابره کړه چې پاکستان په قبایلو کې په سلګونو زره پښتانه ووژني. په سرمقاله کې راغلي منظور پښتین او نور د همدې لارې مخکښان و چې په بې ساري ډول یې پښتانه راټول کړل او په سوله ییز، قانوني او سم ډول یې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي پاکستانی پاوز، استخبارات، نظام او په ټوله کې پاکستان د زوال په لور روان دی او د پاکستان بقا ګواښي، خو په وینا یې د پښتنو مخنیوی ستونزمن دی. هیواد دولتي ورسپانې هم د منظور پښتین نیول کېدو په اړه لیکلي دا چې منظور پښتین د خپل قام او وطن د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره د ترهګرۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. نیول او بندي کول به د پاکستان اصلي څیره نوره هم بربنډ کړي. د سرمقال لیکونکي په باور پاکستان د ولسمشر غنی او پټوله کې د لوی افغانستان د وګړو پر خبرګون ناراضه دی، خو په وینا یې د ترهګرۍ ملاتړ او بیا هم د ترهګرۍ ضد کړنو تطول د پاکستان په خیر نه دی، او همدا پاکستان دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او دغه هیواد ته ترهګر لیږي. ویسا ورسپانې بیا لیکلي په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د الوتکې نسکورېدل دا جوتوي چې طالبانو د الوتکې ضد وسلې ترلاسه کړې دي. د سرمقال لیکونکي په باور کچیرې د سولې روانې خبرې ناکامې او بې پایلې شي، جګړه به ډیر زور واخلي، او که د سولې بهیر په ټپه ودرېږي طالبان به خامخا هغو وسلو ته لاسرسی پیدا کوي چې امریکا ته جدي ګواښوي چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شاملې دي. ویسا ورسپانې همدارنګه لیکلي یو تریخ واقعیت هم دا دی چې طالبان اوس له انزوا راوتلي او پر دې سربیره د امریکا جنګي تګلارې نور د سیمې په کچه پرونی ملاتړ نه لري. سرمقال لیکونکي لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د قطر خبرې تر ډیره یو مرموزه معامله ده چې د افغان ولس هیڅ اړخ هم د کره معلوماتو دعوا نشي کولای. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي اړتیا ده چې افغانان د سولې په تړاو دي پر یو محور راټول شي. حکومت، سیاسیون، طالبان ټول باید دغه حالت درک کړي، کنه خې ټول بایلونکي وي او تر ټولو بد بایلونکي به حکومت وي چې اصلي مسؤلیت یې پر اوږو پروت دی.
پرون ماپښین په خوست کې په زرګونو کسان په یو لاریون کې راټول سول او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنې وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه.
په خوست کې زرګونو لاریونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوۍ شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدل یې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
مونږ د نړیوالې ټولنې نه او د هغه بشري حقوقو دي تنظیمونو نه چې بشر حقوق ناری وي واړو چې منظور پښتون پاکرا جدي ګام وکي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
فلسفه ولاړ انسان دی او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونیو او په دې سره یې ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پرېکړې لیکلوس چې په کې راغلی ول
نننۍ غونډې ټول ګډونوال د منظور پښتین او د آباد مبارزو ملګرو بې ګناه نیونه په یو غږ غاندي د ټولو نړیوالو ادارو هغوی چې د حقوق بشر او مدنیت لپاره کار کوي د نننۍ غونډې ګډونوالو غوښتنه دا ده چې منظور پښتین او د هغه ملګري د رخلو خلاصولو دپاره پاکستانی او پنجابی ریاست باندې فشار راوړي ترڅو یاغوی زر تر زره راخوشي شي.
د بخری نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د پاکستان له چارواکو غوښتي ول چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته خوشي کی ځکه منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. د پیښور پولیس چارواکو رسنوي ته ویلي چې د منظور پښتین پر خلاف په ډرې اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې نوموړي د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې کړي او د خلکو د پارولو هڅه یې کړې او منظور پښتین د ډرې اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولی دی.
ستاسو له پیغامونو
مدن لوګړو د تحلیل سوالي ته ورور جانا د اصل سوالي کې د سنم کې کلی کې یو پروژه شروع شوی او د دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت ته کارونه نه کېږي ورور جانا هم تا سودا هیره دي چې دا په لوړ پوره سره وخت ورسي او سلام په زادي راډو زنده‌باد.
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا شل ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي. ټول خلک غریبان دي. چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خو نه دي خبر. هغو خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي. غریب ولس سر پښو لاندې دي. دلته زموږ سره اشرف غني هم وعده کړی و چې د هغه انتخاباتو د مخه چې راغلي و چې زه د کندهار برق جوړوم او ډېروم یې. نه ډېر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی. په نور ولایتو کې ولسوالیان له برق لري. دلته مرکزی ښار برق نه لري. دغه غمه دي چارواکي وخوري. زموږ پیغام چارواکو ته ورسوي. وسلام د خدای سامان.
په نګرار ولایت په ښار کې او په ولسوالیو کې لږ ډریوران چې مخکې د یو ځای نه تر بل ځای پورې سل کلداري اخیستې نو اوس دوی اتیا یا نوي افغانۍ اخلي. یو بل په هوټلونو کې مثلا ډېر زیات په لوړ قیمت باندې هغه څه خرڅېږي. مثلا چې څوک دولت پسند نه کوي نه کوم داسې ټاکلی قانون لري دولت دې لپاره نه کومه لایحه لري چې هر هغه دوکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلی نه خو ټاکي چې هغه په افغانو یو رقم خرڅېږي په کلدارو باندې بل رقم خرڅېږي. اوس چې څه کلداري اخیستې هغه نه افغانۍ له مشکل خبر دولت غریب تورزی آزادی
د ګڼو وروډونکو سیمیسونه هم راغلي دي. محمد قاسم زوکه له هلمند ولایت څخه لیکي افغان زوکونه دا ورټی لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي خو لوی مشکل دا دی چې افغان زوکونه د په خبره چې پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه یو پیچلې جګړه ده. شفی جان زدران د خوست له ندر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي په کار د چین سره د خلکو تګ را تګ بند سي. سمی الله له کندهار څخه لیکلي په چین کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو پر مړ کېدو زیات خوشینه یو. باید افغان حکومت په هیواد کې دننه د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره امنیتی تدابیر او نور تدابیر زیات کړي. سمی الله سیلاب له شاجود څخه لیکلي دلته لارې د تګ را تګ لپاره بند دي. له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کوو چې لارې راته خلاصې کړي. قدیر تکین لیکلی د سولې پر لوري چې هر ګام اخیستل کیږي موږ یې په نیک فال نیسو. خپلواک ساپۍ لیکي د لغمان علي شنګ ولسوالۍ کې 15 بستریز روغتون د ټولې ولسوالۍ لپاره کفایت نه کوي، په کار ده چې د بسترونو شمیر یې 150 ته زیات سي. محمد قاسم زواک په خپل بل سمس کې لیکلي په هلمند کې بیکاري زیاته سوې ده او ډیری ځوانان د بیکاري له کبله ایران ته روان دي. او سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلي موږ تر هغه وخته پورې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو چې منظور پښتین خوشي سوی نه وي. 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري.
د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي 12 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجیم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. دفاع وزارت هم دا خبره تایید کړې. د تورخم دروازه تر نامعلومه نیټه وتړل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهار شنبه سهار وختي پاکستانی لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه د ترانزیت او مسافرو پر مخ وتړله. د کندهار ښار او ولسوالیو پولیس وایي له تیرو درې میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي هواري ته ډیر جر لاس په کار کیږي. په چین کې د کورونا ویروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پر دې ویروس اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استزاد د محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په 1 بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو پوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. کتا سه هم فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه د سره خوشی یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/ازادي راډیو. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناهځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې 4 کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل دا 4 کسان په دسپیچری سیمه کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 2 کیلوګرامه نشې مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشې مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرامه بنګداني هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولی. په یو بل پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 2 ناحیه کې د نشې موادو یو خرڅونکی او لږ نشې مواد هم نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چرس ونیول. د خوست امنیه قمندان سید احمد بابا وزیر رسنوی ته ویلي چې 33 کیلوګرامه چرسی هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له 2 منده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د چرسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوته کو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. دنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ژبې د اخنی له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې څنګه پیسې نه ورکوي، وایي دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو څلوېښتو ورځو کې د یخنۍ له امله تر دېرشو ډېر محتاجان مړه شوي دي.
شپږ اووه کاله کېږي چې هیروین څکومه، زموږ ژوند ډېر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له محتاط سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کېږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي.
د درویش فرم یو معتاد وایي چې په خوا ښکلې ظلمۍ و خو نشو بدرنګ کړ.
تر کومې پورې به کباړي نه و راغلی، زه به وږی هم وم، زه به تږی هم وم، زه به بې نشې هم وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجي صاحب خفه خو نه ښکاري،
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوځي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندوی ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې پنځوس معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بې سرپناه معتادینو ژوند وژغورو، په بېلابېلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکی کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بې سرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد نه میاشتې ساتل کېږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی.
پای کې بالکل هم هوای مواد مخدر از سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستری شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوې برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشئی مواد هم ورکول کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټنونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړې کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولو چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپل دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شرکت ته پیسې نه ورکوي، دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چېرته جوړ کړي، نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفېږي. شلټر خپل پروګرامونه لري، کاوی دي ور باندې تطبیق کې هېڅ مشکل پکې نشته، خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تا
تاسو غواړی چې ما متاد کړم؟
په یو دود څوک نه متادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت ته ځو او هلته د یخنۍ له امله د مړو سوو محتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر محتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د محتاجونو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر محتاجین مړه سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دې نشې ته مخه کړه. سومایه اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا موتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږي تږي د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم.
فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کومه. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې تر شنه آسمان لاندې ژوند کومه او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوو چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي همدا مني چې معتادین د ژمي د یخي هوا توان نه لري، ځکه نو په تیره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
در سری هوا لعمال یو دیش داسی معتادین مرشول چی در درملنی وارول. لبدا مرغ چی معتادین در یخنی پودان دی مقاومت نلری او مرکیگی چی دیکار در هرات در خلق و اکسول عمل نرا پارولی دی.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشه موادو لقاچاق او قاچاق کوونکو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوری تورنوي.
فاجعه امروزه هست چون
دا یو همیشه نه نورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکي لستون سره مخامخ کړي دي.
سره له دې چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یو وخت ډېر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني یې. دا چې د مسموم سوي معتاد ملګري اخبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ اخبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې شراب څښل په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان رسولی سي؟
شراب په مجموعه کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونه ترې متاثر کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوی دي. دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوی دي. په دې تحقیق کې دا ښودلی ده چې د شراب کمترین اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوی ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو د هغې د مرګ خطر ډېر زیات دی. په مجموع کې دوی دا د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې ښودلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي. همدارنګه کچېرې تشنج پرې راشي یا موږ ورته سره مرګي غوندې یو عملي غوندې یو حالت دی چې کچېرې دا د شراب څښلو نه وروسته منځ ته راشي نو دا هم د خطر نښه ده. هغه کسان چې شراب څښي او دوی بېهوشه شي تر دې اندازې وڅښي چې دوی بېهوشي ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تګ د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بېهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر ډېر احتمال شته چې هغه شش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپله طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې حتی تعداد په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی شي ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپله هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
هغه کسان چې هغوی د شرابو له بد حالت څخه سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې، باید څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
هر څه نه مخکې باید دغه کومک ورکوونکي یا کسان چې غواړي لومړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت داسې وضعیت چې کېدای شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوي یا د استفراقاتو محتوي مواد یې شوشته لاړ نه شي او د خولې لاړې راوویستل شي، پاکې شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي د کوم په وجه چې انسان د مرګ سره مواجه کېږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کېنول شي، تکیا وکړي او کېنول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کېږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي، ځکه د ډېر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. دغه زهري مواد چې د شرابو په شکل دی څښلي دي، دا وجود مختلفو انساجو حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتېږي د وجود لپاره. که چیرې دوی شعوري وضعیت ښه وي نو لږ مقدار اوبه ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي، دا ښه دي. ځکه د مایعاتو څښل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کېږي، وجود نه هغه زر اطراح کېږي او تاثیرات زر نه منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف منځ راغلی، سکته قلبي یا سکته تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لومړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي. همدارنګه د لومړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې یو حالت ته ورځي چې بېهوشي طرف ته ځي یا خواب آلودګي طرف ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې ښه ده چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نه شي، بېهوش نه شي، ځکه بېهوشي خپل مشکلات منځته راوړي. هغه کې یو عمده مشکل همدا ده چې بیا استفراقات د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کېږي او مشکلات تنفسي منځته راوړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چېرې څوک مسموم شوی وي په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل چې دې ناروغ ته چې هغه استفراقات وکړي او هغه هم د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بېهوش نه وي، نو دا بهتره ده، ځکه د شرابو د جذب کمېدو سبب کېږي او د زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې په بد حالت کې دي، هغوی باید څه وکړي؟
کچېرې یو څوک په دې پوه شي چې د شرابو د څښلو د وجې نه د ده وجود کې بد تاثیرات ورو ورو زیاتېږي او ظاهر کېږي، ښه خبره دا ده چې دی څوک خبر کړي، حداقل نږدې چې څوک ورته وي هغه خبر کړي تر څو هغه د دې مراقبت کولی وشي، او که خدای مکړه وضعیت ډېر خرابېږي چې هغې ته لومړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسوي. که چېرې یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغې څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لومړنۍ مرستې نه کېږي، څوک پرې نه خبرېږي. په داسې حال کې چې دی د یو شدید خطرناک صحیح حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نورې نشې هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. تاسو لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغه د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي چې په هغې کې ځینې دوایانې دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي لکه ترامادول دیازیپام او د هغې کورنۍ نورې دواګانې. نو که کله د شرابو سره یو ځای نور نشې هم وشي په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او دا د نشې حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدوي. او طبیعي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت دی او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولی شي دما سره مواجه کړي.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2024 مزانۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلی ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګه کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې ترکاري پروش شوم، زما ډېر ښکلی کاروبار روانو، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تېرېده عمر، ژوند، زندگی وه تېرېده تېرېده. یو وخت یو نامرد انډیوال مې و، د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کې، دغه را پسې راوړو. ماته په چرسو ته څه کوي، راشه د دې شیشې نه یو دود واخله چې دغه مزه وګوره. څلور پنځه ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړه، نو ان تر دې چې زه معتاد کړم. دې نه بعد ماته وی زور شه اوس واخله. دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چې هغه شاګردان هغه زندگی زما بالکل د لاسه لاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو، چې هغه قرض د وجه هغه ځای ما پرېښو. راغلم کابل ته، دلته مې یو ورور دی، هغه بیا دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاسګاډی واغست. ما ته وایي زه د باندې کار کوه. شروع شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پوډرو یو دود نیم اغستو. داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده، ان تر دې چې بیا به مې رسېدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي، داغې ته به مې رسېدګي نه شوه کوی. مش مخکې به مې خپل کور ته سلیګل، خو چې کله عملي شو ما هغه ریړه مې د لاسه ورکړه، هغه مې په پوډرو وبیلله. بیا به مې بوجۍ اغستې وه، کله به یو اشغال لانې کې ننوتې وم، کله به په بل اشغال لانې کې ننوتې وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاسټیکونه بیا به کباړي ته تلم. تر کومې پورې به کباړي نه و راغلی، زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی. ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه، نو دا نشه به مې چې نه وکړي نو سمه خبره به م را باندې ترخه لګېده. هغه مجلسونه زما پاتې کړه، ګوشه یې کړه، ما دې ظالمې نشي هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مې زوبکۍ داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شي نه هېڅ مې فکر نه کېده، بس دغلته به مې کاته هلته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پېځان له مواد ول. نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنایي په یاد. اوس چې په یو مجلس ته یو واده له تا یو سړی نه غواړي، که چېرته ته بې غوښتو لاړ شي، نو بیا به درپسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه او ورپسې وګوره چې چپله کې بوټان پټ نه کړي، دا غټ نقصې ده دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاج اکبر کاکا، سلام شه. په خیر خیرت ده، په خیر راغله. راځه حاج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده، کېنم. ښه ده، راته ووایه چې د څه شي لپاره دې راوغوښتم.
د دې لپاره مې راوغوښتې چې زیری در باندې وکړم.
د څه شي زیری؟
تا راته ویلي چې کور مې خرڅ کړه. ستا د کور اصلي بیه 1,00,000 افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په 1,00,000 رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښې وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. تو درېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم السلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چه کور ته ولاړ شو؟
سمه ده کور ته به ولاړ شو. ته دې دستپای ونیسه چې وبیده داړي.
رضا نه دی داړي، چه غوره شه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی. زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته راپرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟ تاسې کور ته چې ډوډۍ وخورو.
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړه، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، که ارزېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې به یې کړو. که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکړو. زه ولاکه خبر وم چې دا سړی قاچاقبر دی، وعده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.